بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چه بخون که او مهربان دی. ای هغو کسانو چه ایمان مراوڑه دی، رکو او سجده کوی، د خپل پروردگار عبادت کوی او خکرونه کوی چې ژغورنه او نجات ومومی. د خدای په لاره کې غزا کوی لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغه د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 11 او د 2022 میلادي کال د فروری له 14 نیټې سره برابر ده. دوستانو، نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه درته د خبرونې په دوام کې در اورو. ورپسې هم سیاسي تبصره لرو چې په ختیځ اروپا کې د جنگ د رامنځته کېدو د احتمال په باب د خبرداریو د زیاتېدو په هکله ده. ورپسې د تاریخ پاڼه اورېدې شي. بیا هم ایران د اونۍ په هنداره کې نومې د ایران د تېرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې پروګرام اورې او د خبرونې په وروستیو شیبو کې پوه بنسټه اقتصاد نومې لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کېږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای راسره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ډرون په برخه کې د ایران د دفاع وزارت د بریاو مخکتنه وشوه. د ایران مرکچی ټیم په ویانا کې له مختلفو لورو سره دوه په دوه ملاقاتونه کړي دي. د ایران او افغانستان د کلتوري ډلو ترمنځ ملګرتیاوې دوام لري. ایران بیا هم افغانستان ته انساني مرستې لیږلې دي. د افغانستان مرکزی بانک وایي جو بایډن دې په خپلې فیصلې دوباره غور وکړي او پاکستان د امریکې لخوا د افغانستان د شتمنیو له مصادره کېدو په قهر شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د دفاع وزیر د هوایی صنایعو د ادارې د عامل مدیر او د وسلوالو ځواکونو د یو شمېر مسؤلانو پشتون سره د دغه وزارت د هوایی صنایعو د ادارې د بې پایلټه الوتکو د لاسته راوړنو مخکتنه وکړه. د ایران دفاع وزیر جنرال محمد رضا آشتیانی د ډرون په برخه کې د هوایی صنایعو د ادارې د لاسته راوړنو د نندارتون د کتنې په ترڅ کې د دغه ادارې د کارکوونکو په ټول کې وویل، بېشکه چې د ډرون صنعت د اسلامي ایران د اقتدار او دفاعي بنسټ په پیاوړتیا کې د تکیې وړ ټکی ګڼل کېږي. امیر آشتیانی په دې خبرې سره چې د دفاعي وزارت د هوایی صنایعو په ټولګه کې د ډرون د ځایي صنعت د بڼنیونې کابو 40 تیریږي څرګنده کړه. د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په 43 کلیزه کې د دې صنعت غوړېده او د هغه د ماډرن عملیاتو د بریاو راڅرګندېدل اوج ته رسیدلی دي. په ویانا کې روانو ایټمی مذاکراتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت مرکچی ټیم د چین، روسیې او اروپایي اتحادیې له مرکچیانو سره لیدنې او د نظر تبادلې وکړې. علي باقری کنی تیر مازیګر په ایټمی مذاکراتو کې د چین له مرکچی ټیم سره په کتنه کې د روانو مذاکراتو په حق له سلام مشورې وکړې. همداشان د ایران او روسیې د پلاوو د مشرانو علي باقری کنی او میخایل اولیانوف په مشرۍ د ایران او روسیې مرکچی ټیمونو هم د آسټریا په پلازمینه کې دوه اړخیزه غونډه وکړه. په عین حال کې د ایران او اروپایي اتحادیې د مذاکرې
مذاکراتی ډلو ترمنځ هم ملاقات شوی دی. دغه کتنه هم د علي باقری کنی او د اروپایي غږ ملوونکي انریک مور په مشرۍ په ویانا کې ترسره شوه. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې وویل ایران جدي موافقې ته رسیدو ته تیار دی، خو د خپل سرو کرخو ملي ګټو په ساتنې باندې هم په غوسه توګه ټینګار لري. هغه تاکید وکړ چې د ویانا په مذاکراتو کې ځینې مثبت بدلونونه راغلي دي، خو د ایران هیلې تر اوسه نه دي پوره شوې. یاد دی وی چې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د بندیزونو د ختمېدو په لړ کې د خبرو اترو اتم پړاو د تیر کال د دسمبر له 28 نیټې څخه په ویانا کې پیل شوی دی، او پکې ګډونوال نن سبا د موافقې د متن د مسودې په بشپړولو او د ځینو اختلافي موضوعاتو په هکله په فیصلو لګیا دي. د ایران اسلامي انقلاب د تاریخ لار بدله کړه. د کرواشیا مشر مفتی وویل چې د ایران اسلامي انقلاب د تاریخ لار بدله کړې ده. عزیز حسنوویچ په زاګروب کې د ایران سفیر پرویز اسماعیلی ته د یو لیک په لیږلو سره د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د درې څلوېښتمې کلیزې په مبارکۍ سره څرګنده کړه. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ د ایران اسلامي انقلاب هغه ستره پیښه وه چې د تاریخ لارې بدله کړه او اسلام او مسلمانانو ته عزت او سرلوړي ور وبخله. درې څلوېښت کاله مخکې د حضرت امام خمینی په مشرۍ د ایران اسلامي انقلاب د 1979 میلادي کال د فروری په 11 نیټه بری ومونده. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د ایران او افغانستان د کلتوري ډلو ترمنځ ملګرتیا دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي ارشاد او کلتور د وزارت د نمایشي هنرونو عمومي مدیر د ایران او افغانستان د کلتوري ډلو ترمنځ د ملګرتیا په دوام باندې ټینګار وکړ. قادر آشنا د افغانستان له نمایشي ډلو سره په کتنه کې وویل د تابوت په نامه د افغانستان او ایران ګډ کار د فجر د تھیټر د څلوېښتم فیسټیوال یو امپریالیستي زده اثر دی. هغه زیاته کړه چې د افغانستان پوه او تکړه ځوانان په هنري کار کې د لوړ توان خاوندان دي. د تابوت په نامه نمایش ډایرکټر سیناتور حسینی هم د دغه غونډې په پیل کې وویل د دې ډلې ټولې تیاریانې په تهران کې شوې دي. په دغه فیسټیوال کې د خودل شوی د ایران او افغانستان د یو بل ګډ کار کوه چهل دختر نمایش ډایرکټر هم وویل د تهران ښار په یو ډیر ښه نمایشي حال کې مو دغه ډرامه اجرا کړه، او دا کار کلتوري مخینې ته له مخکې نه د زیاتې پاملرنې او د اړیکو د ښه کېدو نتیجه ګڼم. د ایران د خلکو وروسته انساني مرستې د غزنی ولایت کرباغ وټسواله په اړمنو خلکو وویشل شوې. د اوړو وریجو او غوړو په شمول د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو جوپا پرون د افغانستان د غزنی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې ضرورتمندو خلکو ته ورکړی شو. ایران تر اوسه د افغانستان مختلفو ولایتونو ته انساني مرستې لیږلې دي، او د دغو مرستو جاري ساتل په خپل ایجنډا کې لري. په تیرو دریو میاشتو کې د کابل، قندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد په شمول د افغانستان مختلفو سیمو ته د ایران د انساني مرستو الوتکې لیږل شوې دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ایران ولسمشر په دې سختو حالاتو کې چې د افغانستان د مظلومو خلکو شتمنۍ لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکې نیولې دي، له هغوی سره په مرستې باندې ټینګار لري. د افغانستان مرکزی بانک ویلی بایدن دی په خپلې فیصلې دوباره غور وکړي. د طالبانو د حکومت مرکزی بانک د ستمبر د 11 د حملې د قربانیانو د کورنیو په ګټه د افغانستان د ځینو شتمنیو د مصادره کولو په فیصلې باندې د امریکې د ولسمشر د بیا غور کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان رسنیو پرون رپورټ ورکړی چې د امریکې ولسمشر د افغانستان د کنګل شوو پیسو نه 3.5 میلیارډ ډالر د ستمبر د 11 نیټې د پیښې د مړو کورنیو ته بیل کړي دي، او وایي چې همدومره نورې پیسې به په افغانستان کې د انساني مرستو په توګه ولګوي. خو د جو بایدن دغه پریکړه له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د حکومت مرکزی بانک د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل د افغانستان خلک هیڅکله دا نه مني چې د دوی اسعاري زیرمې دې د تاوان یا انساني مرستو په نامه د نورو په واک کې وي، او په دې لړ کې د بیا کتنې او د خپلو ټولو زیرمو د ازادۍ د غوښتنه کړې ده. د افغانستان مرکزی بانک په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې د دغه شتمنۍ اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي، او دا زیرمې نه پخوا د حکومتونو ګوندونو او ډلو وې او نه اوس دي. پرون همداشان په کابل کې سلګونو کسانو د امریکې د دغه فیصلې خلاف مظاهرې وکړې او د مړه دی وی امریکا شعارونه ورکړل. هغوی دغه کار د افغانستان له خلکو نه اغلا وبلله او هغه یې وغند، او له امریکې هم غوښتنه وکړه چې دغه هیواد د خلکو پیسې ورستنې کړي. د بلې خوا پاکستان د امریکې لخوا د افغانستان د شتمنۍ له مصادره کېدو په قهر شوی دی. پاکستان د افغانستان د شتمنۍ د ځینې برخې د مصادره کېدو او د ستمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځانګړې کېدو په هکله د امریکې د ولسمشر په پریکړې باندې په اعتراض سره وویل د افغانستان له مالی سرچینو هر ډول استفاده باید د دغه هیواد د خپلواکۍ فیصلې مطابق وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکې د ولسمشر د دغه پریکړې په غبرګون کې هغه یو غیر قانوني اقدام او د افغانستان په ولس باندې ظلم وباله. د پاکستان د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د افغانستان د بلاک شو زیرمو په حق له د اسلام آباد اصولي دریز داده چې دغه مالی زیرمې د افغانستان د ولس دي او باید آزاد شي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان خلک لستر او اقتصادي او انساني ننګونو سره مخامخ دي، او نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې دغه هیواد د خلکو د کړاوونو په کمولو کې خپل رغند رول ته دوام ورکړي. افغانستان کې دننه هم خلکو او طالب ډلې او ځینو بهرنیو ارګانونو د امریکې دغه پریکړې ته سخت غبرګونونه ښودلي دي. او د روسیې د خارجه وزارت ویاندی وویل په یوکراین باندې د روسیې د حمله د احتمال په حق له ګونګوسې او کیسې چې زیاتره رسنۍ خبروي د واشنگتن لخوا برابرېږي. میرمن زاخاروا بیګا ماخام په یوې آنلاین مرکه کې وویل زه ویلی شم چې رسندوی ملاتړ بې مخینه دی، ځکه چې ټولې لویدیځې رسنۍ هڅه کوي چې ځانونه خپلواک وښایي، خو اوس په ځانګړې توګه د واشنگتن د دې امر شوې کیسې په خدمت کې کار کوي. هغې زیاته کړه چې د فروری په 14مه نیټه په یوکراین باندې د روسیې د ادعایي حملې په هکله د لویدیځ د دې ویره اچوونکې غږملتیا موخه د حالاتو خرابول او البته لمسوونکي او راپارونکي فعالیتونه دي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاک
سیاسی تبصرہ.
ایران دوستانو، زمونږ سیاسی تبصره په ختیځ اروپا کې د جنگ درامسته کېدو د احتمال په باب د خبرداري او د زیاتېدو په حق لدینو پام ورته وکړي. د ماسکو کیف ترمنځ په ختیځ اروپا کې د تاوتریخوالو په زیاتېدو سره د لویدیځوالو لخوا په یوکراین باندې د روسیې د احتمالي حملې په باب ډیر خبرداری ورکول کیږي. په دې لړ کې د امریکې پینټاګان په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه د امریکې دفاع وزیر په پولینډ، جرمنی، کینیډا، فرانسې، رومانیا او ایټالیا کې له خپلو انډیوالانو سره په تماس کې خبرداری ورکړی چې په یوکراین باندې د روسیې حمله ممکنه ده کله هم پیل شي. د امریکې خارجه وزیر انټونی بلینکن هم تیره جمعه مدعی شو چې روسیه د یوکراین په پوله کې د لا زیات ځواکونو په راغونډولو بوخت ده، او دې مدعی شوی چې دغه یرغلونه حتی ممکنه ده د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبو په بهیر کې رامنځته شي. د ناټو عمومي منشي اینز ستولتنبرګ هم د یوکراین پر ضد جنگ د رامنځته کېدو د خطرې په باب د لویدیځو چارواکو د ادعاګانو په دوام کې ټینګار کړی چې اروپا باید د ډیرو بدو حالاتو لپاره تیار شي. هغه ټینګار کړی د یوې احتمالي حمله لپاره د خبرداري وخت پای ته رسیدو ده. هغه په عین حال کې ویلي دي چې ناټو به د خپلو پوځي متحدانو د ټاکنې په شمول د خپلو اصلي اصولو په سر مصالحه او روغه جوړه ونه کړي. د یوکراین د بحران د ډیپلوماټیک حل لپاره د لویدیځو چارواکو غوښتنه په داسې حال کې ده چې امریکا، انګلستان او د ناټو نورو غړو هیوادونو تیره اونۍ له روسیې سره نږدې هیوادونو ته خپل زرګونه پوځیان ورلیږلي دي. یوازې 3000 امریکایي عسکر د ناټو د ختیځې جبهې د پیاوړتیا په خاطر رومانیا او پولینډ ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې پینټاګان اعلان کړی دی چې د امریکې دفاع وزیر 3000 امریکایي عسکرو ته حکم ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې دی پولینډ ته وخوځیږي او F-14 ډول جنگي الوتکې دی هم په رومانیا کې ځای پر ځای شي. لویدیځو رسنیو حتی لخپل حدا وتلی دي او د امریکې بلومبرګ خبری آژانس مدعی شوی چې په یوکراین د روسیې حمله امکان لري په سه شنبه ورځې پیل شي. په عین حال کې په یوکراین د روسیې د حملې د احتمال زیاتېدا لامل شوی چې زیاتره لویدیځ هیوادونه له یوکراین څخه خپل خارج وباسي او حتی ایسوسییټیډ پریس خبری آژانس هم واشنگټن د چارواکو له قوله په یو خبر کې په یوکراین کې د امریکې د سفارت د بندولو په هکله د جوزف بایدن د حکومت د نیت او ارادې خبر ورکړی دی. داسې ښکاري چې امریکا او ناټو اوس په یوکراین باندې د حملې د احتمال په پلمه د خپلو اوږدمهاله او اصلي موخو په لړ کې، یعنی د روسیې د پولو په شاوخوا کې د ناټو د تاسیساتو او هم د پوځي ځواک او تجهیزاتو د دېره کولو لپاره نوي اقدامات وکړي او همدغه چاره د متقابلو اقداماتو لپاره د ماسکو د راپارېدو د زیاتېدو په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د جګړې د رامنځته کېدو د احتمال د زیاتېدو سبب ګرځي. د ماسکو چارواکو په همدا وروستیو کې له امریکې او ناټو څخه د رسمي وړاندیزونو په چوکاټ کې غوښتي چې له ناټو سره د یوکراین د یوځای کېدو له پلانه دې لاس په سر شي. په ختیځ اروپا کې دې د خپلو پوځیانو له دېره کولو ډډه وکړي او په اروپا کې دې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. په عین حال کې د روسیې دغه غوښتنې چې د ناټو د یرغلیزو خوځښتونو په تېره بیا ختیځ ته د پراختیا د سیاست په مقابل کې د دغه هیواد ملي امنیت د ساتنې په چوکاټ کې غوره شوي دي د واشنگټن او ناټو له منفي ځواب سره مخامخ شوي دي. په حقیقت کې د امریکا په مشرۍ لویدیځوال د ختیځ اروپا په تېره بیا روسیې او یوکراین په پولو کې ترنګلتیاو د لا بدترو د بدترولو اصلي مسؤل دي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې خبرونه او سیاسي تبصره مو د پام خوخي وړګرځیدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
تاریخ پانا ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومني عزیزانو. سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لنګه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 11 او د 2022 میلادي کال د فروری له 11 نیټې سره برابر ده. یولس سوه دوه اویا کال پخوا د 201 هجری قمری کال د رجب په 11 نیټه په ابن انباری مشهور ادیب لغات پیژنده او د قرآن کریم د علوم مفسر ابوبکر محمد په بغداد کې وزیږید. او لغات پیژندنی او قرآنی علوم له زده کولو وروسته حدیث زده کولو ته مخه کړه. هغه ځواکمنه حافظه درلوده او د تدریس په کار کې د شاګردانو په وړاندې ډیره عاجزي ښودله. ابن عنباري په ډیر پوهې او بشمار تالیفاتو او حیرانوونکي حافظې او هغه ډیرو پریمانه اخلاقي فضایلو کې مشهور کس و. هغه په عین حال کې یو پرهیزګار عالم چی جرم او گناه نه وکړه. ابن عنباري پر تدریس او د شاګردانو پر روزنې سربیره د ادب الکاتب او زمایر القرآن په شان یو شمیر کتابونه هم لیکلي دي. ابن عنباري د 328 هجری قمری کال د لوی اختر په ورځ په 55 کلنۍ کې وفات شو. اته سو دو او یا کال په خوا د 1501 یم هجری قمری کال د رجب په 11 نیټه د اسلام یو مشهور محدث او مورخ ابن عساکر دمشقی وفات شو. په ابن عساکر دمشقی مشهور ابو القاسم علی بن حسن دمشقی د دمشق له لوړو عالمانو او فقیهانو قرآنی علوم، حدیث، فقه او اصول په ډیر شوق سره زده کړل. هغه په اسلامي علوم کې د خپل پوهې د بشپړولو لپاره یو اوږد سفر پیل کړ. ابن عساکر د بغداد، کوفه، موصل، نیشابور، مرو، اصفهان او همدان ښارونو په علمی حوزو او مرکزونو کې حاضر شو او د بیلابیلو څانګو د پوهانو له محضره یې دینی علوم او معارف زده کړل. ابن عساکر د زیاتو حدیثونو په یادولو او روایتلو کې د ګڼ شمیرو علمي سفرونو او علمي استفادو په اسلامي ښارونو کې لسترو عالمانو د استفاده کولو او د مهمو کتابونو د تالیفولو په خاطر په خپل وخت کې د تاریخ له لیکوالانو او د حدیث لسترو حافظانو وشمیرل شو. له ابن عساکر څخه له 130 زیات تاریخي او علمي آثار په یادګار پاتې دي چې په اتیاو ټوکو کې تاریخ دمشق یا تاریخ کبیر، مناقب الشباب او الامالی فی حدیث له هغو څخه دي. دغه نامتو علمي شخصیت بالاخره د 1501 هجري قمري کال په رجب میاشت کې په 20 کلنۍ کې په دمشق کې وفات شو او د جنازې له پرتمینو مراسم وروسته په همهغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل نه دیش کال پخوا د 1303 میلادي کال د فروری د میاشتې په 14 نیټه جرمن آهنګ جوړوونکی او موسیقي پو ریچارد واگنر په 70 کلنۍ کې مړ شو. هغه په 1314 میلادي کال کې له زیږیدا څو میاشتې وروسته خپل پلار له لاسه ورکړ. واگنر له موسیقۍ سره د مینې په خاطر له ځوانۍ څخه د اوپرا په لیکلو او د ننګ په جوړولو بوخت شو او د خپل ډیر آثار یې له ځانه په یادګار پرېښي. واگنر دغه راز په جرمني کې د 1850 میلادي لسیزې په وروستیو کې د سیاسي بدلونونو په بهیر کې له انقلابونو سره یو ځای شو چې د هغوی د ماتې له کبله تر 14 کلونو پورې د جرمني پرېښودو ته مجبور شو. اولنه نه څلور دیش کال پخوا د 1418 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 24 نیټه مجاهد عالم آیت الله شیخ سلمان خاقانی وفات شو. آیت الله شیخ سلمان خاقانی په 1293 هجری لمریز کال کې د عراق په یوه جنوبي ښار کې وزیږید. له ماشومتوبه وروسته په 14 کلنۍ کې د دینی علومو د زده کولو نجف اشرف ته ولاړ. هغه په همهغه مهال کې په نورو فعالیتونو کې له ګډونه غافل نه و پاتې او په اجتماعي، سیاسي او ادبي ټولنو کې یې ګډون کاوه. آیت الله خاقانی په 43 کلنۍ کې د خپل پلار چې د خرم شهر له عالمانو څخه و له وفاته وروسته په همدې ښار کې استوګنه شو او په خرم شهر کې د 10 کالو په اوسېدو کې د ارزښناکو خدمتونو او د خلکو د لارښوونې سرچینه شو.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو. د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو مننه مو کوو چې تر دا مهاله مو راسره ملګرتیا وکړه. دوستانو، د خپرونې په دوام کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ایران د تېرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو پېښو څېړنه کېږي. نو غوږ شئ ورته.
ایران په تیره اونۍ کې
د تیرن د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ایران د اونۍ په یندار کې نومې اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په پیل کې درته په تیر اونۍ کې د ځینو مهمو پیښو خلاصه او بیا به هم په ځینو موردونو تحلیلي برخه ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د اسلامي انقلاب له معظم له خود سره د ایران د پوځ د هوایي ځواک د قوماندانانو لیده کاته د یو مولا ولولناک او ملنی لاریون او یو وزرتو په نورو هیوادونو کې د ایران له سفیرانو سره د ایران د خارجه وزیر ویډیویي غونډه او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو لخوا د خیبر شکن نومې ګایډډ توغندي په بریالیتوب سره ازموینه په تیرې اونۍ کې ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د درستو قواو ستر قومندان د فروری په تمنیټه د ایران د پوز د حوافظه دفاعي ځواک د قومندانانو په ټول کې په خپل وینا کې وفرمایل امریکا نن سبا له هغه ځایه گزار خوري چې هیڅ کله یې فکر هم نه کاوه. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دغه کتنې کې ټینګار کړی هر هغه ځای چې د حق ځواک د کفر په مقابل کې میدان ته وارث شي نو دښمن په هغه د سیرت ظاهری جلال او جبروت سره چې هیڅ باطن او مغزنه لري په خپل محاسباتو کې تیر وزي همیشه هم داسې دی. دوی وفرمایل اوس د امریکا دوو لسمشانو یعنی اوسنی او پخوانی ولسمشانو له یو بل سره لاسونه ورکړي چې د امریکا څه ناڅه پاتې عزت او آبرو له منځه یوسي چې همدغه کار لګیا کوي. د اسلامي انقلاب سر لارښود د دې خبرې په کولو سره چې د دښمن جبهه نن سبا په ترکیبي یرغلونو لاس پورې کړی وویل د دښمن یرغلونه ترکیبي یرغلونه دي یعنی په هغو کې اقتصادي اړخ موجود دی، سیاسي اړخ، امنیتي اړخ یې هم رابرسیره دی او په هغوی کې رسندوی اړخ هم شته او د ډیپلوماسۍ اړخ یې هم فعال دی. له هر اړخه یې په یو هیر ترکیبی یرغلونه پیل کړي دي. موږ هم په مقابل کې باید خپل حرکتونه ترکیبی حرکتونه کړو. له هر اړخه باید هڅه وکړو.
د ایران د اسلامي انقلاب د بریالي توپ له درې څلوېښتمې کلیزې سره په یو وخت د جمعې په ورځې یعنی د فروری په یولسمه د ایران په کابو 1500 ښارونو او څه د پاسه 3000 کلو او ښارګیو کې هم د سلواغې په 22مه نېټه د یو مولا ولولناک او ملیونی لاریونونه ترسره شول. دغه دستوري د کورونایي بحران په دلیل په سره وضعیت لرونکو ښارونو کې د ګاډو او موټر سایکلو په وسیله او په نورو ښارونو کې هم د ځایي مسؤلانو په تدبیر سره د درستو روغتیایي پروتوکولونو په ساتلو سره په محدوده توګه ترسره شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوم الله میلیونی لاریون له تر سره کېدو وروسته د تهران د جمعې لمانځه له خطبو مخکې د حضرت امام خمینی په مصلی کې په خپل وینا کې وویل د سلوغې 28مه نیټه د حضرت امام خمینی په رهبرۍ سره او د ایران د ولس په توانمنو لاسونو سره د الهي قدرت ځلا و. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې هم هغه د نه ختیز او نه لویدیز په شعار کلک ولاړ یو روښانه کړه. د نه ختیز او نه لویدیز شعار نن هم باید تلپاتې شي. مونږ نه سلطه منو او نه هم له خپلواکۍ لاس په سر کیږو او نه هم پر چا ظلم کوو. ښاغلی ابراهیم رئیسی د اسلامي انقلاب له پرګنیزوالي څخه لریوالی د دغه انقلاب یو هویت جوړونکی عنصر وباله او دغه راز یې وویل. هغه انقلابونه او پاڅونونه چې په ختیز او یا لویدیز کې رامنځته شوي پر یوې خاصې پرګنې او لوري ولاړ وو، خو د ایران اسلامي انقلاب یو غیر طبقاتي انقلاب دی. درست خلک د ولس کلمه کاروي چې درستې پرګنې پکې شاملې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د فروری په 9مه نیټه له هیواد په بهر کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیرانو او د نمایندګۍ له مشرانو سره په ویډیوي ناستې کې ټینګار وکړ، سره له دې چې ګاونډیان او آسیا د ایران په بهرني سیاست کې د اصلي لومړیتوبونو برخه ده، خو په عین حال کې د ایران اسلامي جمهوریت کلک هوډ لري د افریقا، لاتین امریکا او اروپا په شمول د نورو سیمو له هیوادونو سره هم ښې او انډولیزې اړیکې پراخې کړي. د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسدارانو د خیبر شکن نومې لرواټه او ستراتیژیک ګایډډ توغندي د فروری په 9مه نیټه د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد باقری پښتون سره مخکتنه وکړه. د خیبر شکن ستراتیژیک توغندي د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د لرواټنه توغندیو دریم نسل دی چې له خاصو ځانګړنو برخه مندی. دغه توغندي جامد سونګ لري، له توغندوي دفاعي سیستم یا ډال څخه د تیرېدا لپاره خاصې ځانګړنې لري چې پلانونه یې سبب شوي وزن یې د ورته نمونو په نسبت په دریو کې یوه برخه کم شوی او چمتوالی او توغول یې هم په شپږو کې یوه برخه کم شوي دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د فروری په 9مه نیټه د جاپان له لومړي وزیر کیشی د فومیو سره په ټلیفوني تماس کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو او د اړیکو د سویو د لا زیاتې پیاوړتیا او مضبوطتیا لپاره د دغه هیواد د دلچسپۍ او ګروهنې په هرکلی سره وویل. ایران او جاپان دواړه هیوادونه سوله غواړي او پرتمین تاریخ او تمدن لري چې د دوی د اړیکو پیاوړتیا د درستو ملتونو په ګټه ده. د جاپان لومړی وزیر هم د دې خبرې په کولو سره چې هیواد یې تل د جامع نړیوالې اټومي موافقې ملاتړ کړی دی، دغه نړیوالې اټومي موافقې ژمنتیا او ته د درستو لورو د بیرته ستنېدا په اړه هیله مندي ښودلې. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د فروری په 5مه نیټه هم د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل او د ویانا د اټومي خبرو اترو لوړپوړي غږملونکي جوزف بورل سره په ټلیفوني تماس کې وویل. د مخکنیو خبرو اترو له وخت راهیسې په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې خبرو اترو کې ځینې پرمختګونه شوي دي، البته تر دې دمه د مونږ تمې پوره شوي نه دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل هم د دې خبرې په کولو سره چې همدا اوس د ایران او څلور جمعیو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې خبرې اترې په یوې مهمې مرحلې کې داخلي شوې دي وویل. تمه دا ده چې جامع نړیوالې اټومي موافقې درست لوري په یوې مشخصې ایجنډا سره او یوی خې او مثبت موافقه ته در رسیدا په امید او هلی سره ویانا ته راوګرځي او د سیاسي فیصلو غوړه کولو ته تیار ووسی.
قدرمن اوریدونکو، ایران د اونۍ په هنداره کې نومي اونیز پروګرام وخت هم دومره و. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازت وغواړو، باید ووایو چې د څیړن راډیو د پښتو خپرونې انټرنیټي سایټ اډرس هم در سره نوټ کړئ: parstoday.com/ps، او له خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي پاڼې تازه او وروستي سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورتونه، مرکې او دغه راز تازه سپورتي، روغتیایي، ټولنیز او مدني خبرونه او مطلبونه هم په ژوندۍ بڼه او هم په آرشیو کې اوریدلی شئ. همداراز تاسو په خپلو خطونو، شعرونو، پیغامونو، شوشو لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې مشتمل ستاسو خپل اهل راژه پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. نو تر بل وختمو پنیا او من خدای ستا سپارو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.
تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمنو اوریدونکو، ایران د اونۍ په هنداره کې نومي پروګرام مو ورید. اوس هم د پوه بنسټ اقتصاد په نامه د اونیزې لړې یو بل برخه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره عمل ووسی. پوه بنسټ اقتصاد.
ګرانو قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی
او زه عبدالمجید دورانی
په ایران کې پوه بنسټ اقتصاد نومې له یو بل پروګرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو، په دې هیله چې دا پروګرام به هم د تیرو پروګرامونو په شان ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. نو ښه ده ورته پام وکړئ.
عزیزانو، په تیرو پروګرامونو کې په ایران کې د څو پوه بنسټ شرکتونو له فعالیتونو سره آشنا شو. په دې نننی پروګرام کې غواړو د مادزیست فن آور بین الملل نومې پوه بنسټ شرکت په اړه له تاسو سره وغږیږو. مادزیست فن آور بین الملل یا مادزیست ټیکنالوژي نړیوال شرکت یو تولیدی او سوداګری شرکت دی چې اړومبنی مقصد یې د ټکنالوژۍ، انزایی جوړونه او ایران ته د خاصو طبي تجهیزاتو د تولید فنی ساینس انتقالول او د هغو محصولاتو تولیدول وو، او دی چې هم د هیواد د استعمال ضرورتونه پوره کړي او هم د اسعارو راوړنې او له هیواده د اسعارو د وتلو د مخنیوي پوټینشل ولري. په همدې لړ کې د هیواد ضرورتونو ته په پام سره د طبي سامانونو په برخه کې تولید د دغه شرکت د اجرایي پروګرامونو په سر کې شتون پیدا کړی او د ټکنالوژیکل محصولاتو د تولید او نړیوالو بازارونو کې د سیالۍ وړ او لوړ کیفیت سره د طبي سامانونو ګام په ګام تولید په حدودو کې ټول پلانونه ترسره کړي دي. دغه شرکت د سوداګرۍ په برخه کې د آرتوپیډک یا هډوکو د امپلانټونو، طبي سامانونو، او نو ټکنالوژي او په بنیاد د ماشينونو خرسون او اخستل لري. دغه شرکت په سامانونو کې بایولوژیک امپلانټونه، د هنګامي علاج خدمات، د زړه او رګونو او د هډوکو امپلانټونه شامل دي. بایولوژیکل کولاجن امپلانټونه د عمومي اپریشن لپاره د دغه شرکت یو امپلانټي محصول دی.
د ګیډې د فتق یا هرنی مرمت د عمومي جراحانو یا سرجرانو یو مشکل دی، ځکه چې له اپریشن وروسته په نتایجو څو برابره تاثیر کوي. له دې امله د مناسب میټریکس او د هغه د اندازې ایجنس انتخاب زیات اهمیت لري. د ابډومینل دیوال په پیچلو اپریشنونو په تیره بیا په هغو مواردو کې چې پکې سینتیټیک امپلنټونه سمون نخبري او همدارنګه د پیرستومایل فتق یا هرنی انس گینال هرنی یعنی د ګیډې د دیوال درز، د څرمنې ډیفیکټ او اوستومی تړل کیږي او غیره د نرم جوړښت د مرمت لپاره بیولوژیکي ماشینونه مناسب وي. بیولوژیکل کولاجن امپلنټونه د ګیډې او لګن د جوړښتونو لاپاراسکوپي اپریشنونو کې استعمالیدلی شي. د نورو رودو په نسبت دغه طریقې د یرغلي حالت د کموالي او له اپریشن وروسته د ریکورډ کېدو د مرحلې چټکتیا په وجه په جراحانو یا سرجنانو کې محبوبیت پیدا کړی دی. د لګن د ګډوډیو په اپریشنونو کې له بیالوجیکل کولاجن ماشینونو یا سلولر ډیرمل میټریکس څخه استفاده ځینې نور موارد دي. ګرانو دوستانو، د تیو یا سینو د بیا رغونې لپاره له سیلولونو بغیر انډرمل میټریکس د مادزیس ټکنالوژي نړیوال شرکت یو بل امپلنټي محصول دی. په هغو اپریشنونو کې چې د تیو یوه برخه خالی کیږي، د تیو په پروټیس باندې د یو پوشش په توګه سیلولر انډرمل میټریکس شتون پیدا کوي او په خوښه جوړښتونو باندې بخه جوړوي. دا ډول د پروسټیس له حرکت څخه مخنیوي کوي او د تیګونو د جوړښت پیاوړتیا او چټکی بیا رغونې سره مرسته کوي. له دغه محصول څخه د ښکلا او سینګار په اپریشنونو کې هم استفاده کیږي. د تیو له سیلولونو نه بغیر ډرمل میټریکس 100% بایولوژیک دی او هیڅ ساتونکی عامل نه لري. هایډریشن یې په چټکۍ سره رامنځته کیږي، په بشپړه توګه لچک لرونکی دی او د ضرورت وړ په هر شکل کې راتلی شي، نو ځکه ترې استفاده کول هم اسانه دي. د هنګامي او اضطراري علاج خدمات د دغه شرکت یو بل محصول ګڼل کیږي چې د اتوماتیک شاک ورکولو ماشین AED او د پورټیبل وینټیلیټر سیو نومې ماشین دی. د اتوماتیک شاک یا الکترو شاک ماشین په خاصه توګه د عامې استفادې او لاسرسۍ لپاره پلان شوی چې په وړومبیو بحراني دقیقو کې او د پیشوران خیال ساتنې ډلې تر رارسېدو پورې نجات ورکوونکي شاکونه بیمار ته ورکړی شي. د اتوماتیک شاک ورکولو ماشین له 15 کیلوګرامو نه زیات وزن لرونکو، له 8 کالو زیات عمر لرونکو بیمارانو د احیا لپاره په سټانډارډ او الکترودونو سره او له 15 کیلوګرام کم وزن لرونکو له 1 تر 8 کلونو پورې بیمارانو د احیا لپاره د ماشومانو په مخصوصو الکترودونو سره کار کول کیږي. که بیمار د زړه مشکل سره مخامخ شي، نو دغه ماشین په مناسب موقع او د زړه د بحراني عملې په اړومبنیو دقیقو کې او د پیښوران خیال ساتنې ډلې ته رسیدو پورې د الکتریکي شاکونو په ورکولو سره بیمار او ناروغ ته نجات ورکولی شي.
د دغه ماشین کارکردګي بشپړه اټومیټیک ده. په ابتدا کې د بیمار د زړه ریتم سیړي او د ضرورت په صورت کې بیمار ته الکتریکي شاکونه ورکوي چې ډیفیبریلیشن ترسره کړي. د الکتریکي شاکونو له ورکولو وروسته هم ماشین په حضوري توګه د امداد رسوونکي لارښوونه کوي چې سی پی آر او ابتدایي طبي مرستې ترسره کړي، او په دا ډول په ماشین سره د کار لپاره ماهر کس ته ضرورت نه وي او په بحراني حالاتو کې د استفادې وړ وي. د الکترو شاک ماشین د استعمال په ټوله موده کې دا امکان لري چې د انفو بټن په وهلو سره د ماشین د استعمال له وخت او د الکتریکي شاکونو له شمېر نه خبر شو. په اټومیټیک ډیفیبریلیټر سره کار سل په سلو کې امن او خوندي دی، ځکه چې یوازې د ضرورت په وخت کې ماشین شاکونه ورکوي، نو له دې عمله ټول کسان په دغه ماشین باندې کار کولی شي.
قدرمنو اوریدونکو، سیو نومي پورټیبل ماشین د دغه شرکت د هنګامي علاج د خدماتو یو بل محصول دی چې په یو دقیقه کې په لس ځله انداز سره شپږ سوه میلی لیټر تنفسي جاري حجم د وړاندې کولو قابلیت لري. دغه ماشین په پنځو ساعتو پورې چار ساتلی شي او اټوماتیک کارکردګي یې ډاکترانو او امداد رسوونکو ته دا امکان ورکوي چې نورو صدمه موندونکو او زیانمنو شویو کسانو ته چې مرستې ته ضرورت لري په چټکه توګه ورسیږي. دغه ماشین یوازې د چالو کېدو او بندېدو د یوې بټنې او د خطاګانو د تشخیص د اټوماتیک سیستم لرلو سره د ټولو خلکو لپاره استعمال آسان کړی او مشکل رامنځته کوونکې خطاګانې چې د بی وی ایمونو په استعمال کې یې زغمی لږ تر لږه اندازې ته رسولی دي. سیو نومي ماشین له 2001 میلادي کال راهیسې په جنګي میدانونو او زخمیانو او زیانمنو کسانو ته د مرستې رسولو لپاره استعمال شوی دی. دغه ماشین د هغو اساسو موقعیتونو لپاره چې کوټل شویو ګازونو او ګیسونو او پرمختللو ماشینونو ته د لاسرسۍ امکان نه لري، او همدارنګه د ماشین وزن اړخونه او د کارکردګۍ آسانی زیات اهمیت لري، تر ټولو غوره انتخاب دی.
د دغه شرکت له نورو محصولاتو څخه د زړه او رګونو محصولات دي چې سټینټ انوریزم او د شاک ورکولو اټومیټیک ماشین پکې شاملېږي. په اوس حال کې د انوریزم بیماری د علاج لپاره د زړه له پرانستي آپریشن او د سټنټ له لګولو څخه استفاده کیږي. بیلجیم کمپنی د انوریزم سټنټ یعنی ایم اف ایم د رومبنه نمونې تولیدونکې ده چې د آپریشن د بیمار پکټ د ملاستې موده او همدارنګه د آپریشن پیچلتیاوې ډېرې کموي. دغه نوې ټکنالوژي وروسته د انوریزم د علاج په څرنګوالي کې زیات تاثیر لرلی شي. د مازیست ټکنالوژي نړیوال شرکت له نورو محصولاتو څخه د هډوکو امپلنټونه دي چې پکې شپږ محصولات شامل دي. له دغو محصولاتو څخه انټراسیوس فیمورال انډیګو اف ټو سټوفکس درته معرفي کوو. اف ټو سټوفکس د فیمورال نیلنګ ټولو تشخیصاتو لپاره په ماډرن پلانونو سره تر ټولو غوره انډول خصوصیتونه ځان لپاره بیل کړي دي. ایف ٹو د فیمورال نیلونو د تولید په زمینه کې د لسو کلونو د تجربې نتیجه ده. انټراسیوس فیمورال انډیگو ایف ٹو د هیپ سټوفکس لوړو نیلونو او فیمورال نیلونو ثابت شوو پلانونو له ترکیب څخه په استفادې سره د فیمورال اکثرو ماتو ګړو لپاره ډیره ساده حل لاره وړاندې کړې ده. له هغو محصولاتو څخه چې له مادزیست ټیکنالوژۍ نړیوال شرکت څخه معرفي شول، سیو نومې پورټیبل وینټیلیټر مشین په پوټه انجینری طریقې سره جوړ شوی دی، او له هغو محصولاتو څخه چې له مادزیست ټیکنالوژۍ نړیوال شرکت څخه معرفي شول، سیو نومې پورټیبل وینټیلیټر مشین په پوټه انجینری طریقې سره جوړ شوی دی، او نور محصولات اسمبل شوی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د پو بنسټ اقتصاد د لړۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، پوه بنسټ اقتصاد نومې پروګرام مو واورېده. په دې هیله چې دا سهارنۍ یو ساعته خپرونه ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. خپرونه په همدې ځای پای ته رسی. خو تاسو زموږ خپرونې، خبرونه، تبصرې، مرکې هم په لوستلې بڼه او هم په اورېدو دپاره زموږ په ویبسایټ کې کتی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. له دې نه علاوه موږ ته د برېښنالیک یا ایمیل را لېږلو لپاره زموږ پته یاداشت کې pashto99@yahoo.com. نو تر مازیګرنۍ خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. د الله پامان.